اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې د هغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي. که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نه شي ورته برابرولی، اقلا پانتونونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځینې دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مخن دي دي مکرو کې سره دي، افغانان دي، باستتر دي، بهیا دي، یعنې دغه ټول سهولتونه باید ورته مساعد کړي. که چېرته دا مساعد نه کول، یوه خواته هلته دغسې ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس. بنان مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه سکتورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو دپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې کار لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی موږ په ګټه ده چې مونږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده. دلته ریښتین دا خبره مې یاد ده زه ونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سره همېشه کومک کړی ده، همېشه مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان. نو زه په پاکستان باندې په عامه ژبه کتو چې قرآن راته اوس پیټي هم زه اعتبار نه کوم، زه په هیڅ چا اعتبار نه کوم د پاره د پنجاب دغه حاکمان چې دي. او ولس مې خپل ولس ته دولسته مونږ هېڅ ستونزې نه لرو، موږ غټ په ولس باندې ده چې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو، خو یو کار بل هم وکړي. اورونو مونږ تاسو ورونه یو، مونږ تاسو یوه وینه ده، تاسو بې تفاوته مه پاتې کېږي، تاسو هم وژني، تاسو هم هلته همدغه د ډیورن په کرښه پراته ده ولوسونه ما نه بتره دي. هغه هم کار نشته، روزګار نشته، همېشه په پردیو ملکو کې مهاجر کورو کې وژني، عالم ورته وژني، ملای ورته وژني، روغ سړی ورته وژني، بمبار په کوي. نو تاسو هم لږ فکر وکړي چې راځي په ګډه
خبره مو کړه. فرات شنواری زمونږ له خبريال نه پوښتنه وکړو چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د هغو سیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې، د اقل چې کله له کډوالو سره دوی مرستې کوي په دې ویرې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی، او تر دې حده پورې چې د خیبر ځلې خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه دې خلاصه شي، تجارت دې بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی د په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که مونږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځینو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې، تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده، تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلیم، داسې په ناصرباغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کړې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږ وینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی، او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ، لیازای مو ورکوئ، هغه هیڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر رواني. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات شي کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او هغه د پاکستان خپل پیداوار دی، خپل مصنوعات یو، هغې لپاره تر ټولو لویه منډۍ چې کوم ده دا افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه ګاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او هغه رزق ذریعه تړل شوې ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګاره شوي، ورسره چې کوم دی مزدوران بے روزګاره شوي. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او که سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي، په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بے روزګاره ناست یو، کور ته څه نه دی وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی، نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې د هغې برابر اثرات بیا دې طرف ته مي، او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینواره. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګ د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو، او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې که له دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري، او همدارنګه به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سی بیو، موږ بیا بعد عمل خودلې دا عمل موږ نه کړی، اوس موږ خو بهیڅ کله تعدد نه کوو او هیڅ کله موږ جګړه نه غواړو. په دې ما ویل داسې جګړه به موږ څرنګه غواړو چې باید سبا دیوتی دیت ورکړو، جګړه به موږ څه به ګټم؟ هر صورت موږ د دواړو هیوادونو تر منځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند معنا له بے مفهومه ده، په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ژوند سره کوو، نه په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو، او نه د دواړو تر منځ بدۍ تیرې شوي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، غیر به دا مسله د حل بنیادی ورته پیدا، او دا باندې به خبرې وکړو، بیا به ناستې پاستې وکړو، اعتماد راسي، دواړو تر منځ وروري څومره ډېره ګرمه سي او وروري څومره فضای مناسبه سي، هغومره د دواړو تر منځ الفت راځي، هغومره د یو بل درد درک کوي، او یو دبل دی مسائل استون دی حل لپاره حسی کیږي دی لپاره په ځان ساتل بکار دی اوس زه امیدوار لګیم پاکستانی الته پاکستانی ولس باندې کوم بیا وایم سي رم باور لرو سي نه ولس د مغرور ملت ته او دا اوسنی حکومت او اوسن نظامی برخه کې موږ مشکوک ځکه یو سي هغه کېدای شي دا جنگ د بل چا په خلو باندې کوي او کېدای شي د بل چا له خوانه ورته ویل چې چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بله د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګوا کې اوربند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوذ په ارتباط باندې اندېښنه خولی دی ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا ورستی تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کې هغه ادعاوې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کوي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یو طرفته داسې درد مرض یې پرېښی دی او بل پته داسې آتی کوي. کچته نړیوال واقعیان وغواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لورې قطعاً د پاکستان سره د ډیورند د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالي غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پریوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مشینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپل دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، نو مونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهي نه نه قرآن لوستلی دی، نه هغه لوستلی دی او بس منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهي نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژني، هغه باندې وطنونه ورانوي. دا هم یوه لویه ګناه ده، یوه عظیمه ګناه ده. مګر دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو تر منځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده. بل هیڅ لار نه لري، هیڅ لار زه نه ګورم. دغه کې فقط افغانیت پښتو دا کېدلی شي. په دغه کې آتا دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي، دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بل چې واجب ده، بل چې فرض ده، بل چې مبا ده، دغه هم یو بل منځو کې وایي. فکر هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دو په اوو پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو، مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم هغه وخت بیا مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربان وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلق مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا د ما کوڅې کې، یا هلته د شینوارو په کوڅې کې، یا د اپردیو په کلي کې، یا د ما د پکتیا په غرونو کې، یا د دوی په غرونو کې نر ده شي. بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي، نه شي کولی. پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګرافیک ټول افغانستان د ځان سره تا کا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به کړو. هدا کلم د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ. د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دا رنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام.
خدای ته خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکن محترم ته ټول اسان دې صاحب دا کوم لار چې خلاص شوی د پدې باندې به خې بیا هدا او به اندازې زیات خوشاله سم. نو درته سن دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د طاره د لار خلاص نه سن دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت ونی غوښتنه دغه د چې دلته په افغانستان کې مریضان ستنه ناروغان ستنه، یعنی دلته په سرطان مریضي باندې اکثره دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي. سن دې صاحب تاسو به سره معلومات چې په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیر مشکل ده، نو هغه مجبور مخالف دي چې ولاړ شي پاکستان هوا ته. بعد د ټول دغه د طاره د ناروغانو د طاره د تجارت د طاره د دروازه باید کله وساتل شي. د سیاست سره ورته تل ستانه کې ساده غوښتنه غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه.
صحیح مننه. لته سمنه کوم. البته د ازادي روډ ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو. تر دې دمه مهم ځینې مسائل څېړلې دي. فرات شینواره غواړم لته سم دغه ورستنه پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدیدم خبري وشولې، د پولې هاغه خلک پښتانه چې سیمه بل اخر تر سره ور لاندې وي او جګړه دواړو خواو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي؟ څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواو ډزبندي کړی ده؟
دا څه چې په خو دوړو خو ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې او کدا اوس د اکتوبر په 11 او 12 نیټه باندې دا پیښه رامنځته شوې. هیڅوک هم دې په حمایت کې لې عملاتړ کې نه دی. ولسونه بالکل نه غواړي چې دوړو خو ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسی. خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نخته وشوي، نو دې طرف ته هم چې کوم د عادي وګړي په هغه کې ولګي د لو کورونو ته به هم ځان ورسېد، خل مرګ جوړ لبا وخته. همدارنګ بیا هغه غاړه تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی. نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وو په هغه کې دواړو خواو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه. نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو، پریشان کړي وو. او بیا مخکې به داسې و چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوي، نو بیا به یو سور از پس دوړ خو چې کوم دا قومي مشران دي لیا سیاسي خلک دي ولسی وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ سوله به را وسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاص کړل شوې او قرارۍ به راغی. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم لیا څلورم هیواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقهږي او نورې خبرې سره څېړي نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته یو بل ته به لاړل رابغلل بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که موږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي د لارو باندې تګ را تګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله مننه کوم فرات شینواره له تاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیست. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو خو له تاسو مننه چې خبري مو راسره وکړي. ښاغلي امین زازه د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن موږ ولیدله اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډیر لیواله په دینه دی او هیله من نه دی او د خبره چکار به ورنه کې چې پاکستان د دې ترڅنګ چې د سولې خبري مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي دا په څه معنا د پاکستان ولې دغه سی یو دوګونه دریز مختوري په عین حال کې چې خبرې کوي بیا دې ګواخ یادونه هم کوي. هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوس په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل دی ورکوي یو وسلی یو د کټول تجهیزات او د شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چاپو زد راتلل او امریکانو خو د طالبانو سره جګړه وه. نو بلې خوا خپل ولس د ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي بلوز دی پاکستان ادبا دی دغا منظور پسکین چی ده ده دی پاکستان ادبا دا دا خلق وجنی بندیانوی مرکوی چی غاگ پورتکو وجنی دی ما مسئله خود بخی او خواتا پریده چی ما خود پنجاب سر ما مخیویلی چی دغا اوربند و دغا مسئله دا لنمحال بویی کلو کنی ما مشکل دی پنجاب سآل نده اتا د بلوچو مشکل دی په پنجاب سال نه ده د پښتنو نه ده حال آلته نه ده حال د ټي ټي پی چې آرام دی په د دې غړي دی د وطن بچان دی دغه حال نه ده. نو دا نو اوس خپل پړه په ما چي دا نو څوک د امریکا ته ته ځای ورکوي د نه بي پيلوټ راځي او ما باندې بمبار بکیږي زبو وژل کیږي ما ته بو وای چې تاسو ځنه مخوره وي پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په دې دی الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري او افغانان به چرغان دي او د خپل حق دی د دفاع خبر نه لري. دا دا ناممکن خبره ده. نن حالات دغه تر رسیدلی دي دغه تر رسیدلی دي چې هر افغان کډالته د حالته ده هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتل کیږي اغه وختن کې دي لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره هکله دغه ته ازوی کی واجنني او بمې راکټونه دي هر شي څخه د استفاده کیږي هر شي څخه اولي سختګي واده ونوم دي اسلام جو کول خلک وول پاکستان جو شو وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی، زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه تیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي، څوک وایي تاسې؟ اوس دغه ماته وایي د پاکستان تاریخ نه ماته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري. بل د پاکستان د خپل نورتوب وښیي چې تا څوک وهلي دي، چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده، تا بې عزته شوې، ته بې حرمته شوې، تا کې خو څه پاتې نه دي. نو پنجاب به لږ فکر وکړي، ولسونه باید فکر وکړي. واقعا موږ جګړه نه غواړو، قسم په خدای به ته خوښوم چې افغان جګړه نه غواړي. نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه، همدغه وسلې، همدغه اتوم بمه، همدغه ضروري سلاح ولرم، خو یې ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده، څوک راته پراته دي؟ خو پنجاب نه شو، خو ته دلته پرېوځه که نه. هلته خو بیا هم یو کس لس زره کلدارې معاش لري، راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي. فکر ده نو هغه هم ناپوهه ده که نه، هغه هم کاشکې پوه وایي. اوس همدغه د دغه همدغو سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني، یوه ته چا سره جنګېږي؟ ته ولې جنګېږي؟ د څه شي پاره جنګېږي؟ یو کله چې پنجاب راځي، ما کور، ما ښار، ما ملک بمباروي، کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده، تا هغه بمباروي نو ته دومره جرات تا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی، هېڅکله. اوس خو چې زه توپ پیدا کړم، ټانک پیدا کړم، ترایې تیارې پیدا کړم، ورونه دی چا په سر لګېږي؟ هم ما د ورور په سر لګېږي. نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې موږ تکیو، راځه چې څه رقم دوستي کوو، څه رقم خپلوي کوو، څه رقم رفت آمد کوو، څه رقم ورودي کوو، دا خو یې ما په تا پسې اړه لري. نو به زه ولې ته پروت یې؟ بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده، او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره، هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړې؟ وه پنجاب والکه، ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم؟ ته څوک یې؟ لخده خپل هغه ته خو وګوري که نه، خپل اهلیت ته، اصلیت ته، دغو ته خو دې وګوري که نه. نو دا خو دا خو افغانان خو نه زغملی، بیا بل څوک هم نه افغانانو سره دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شه وروره، د چنګیز نه نیول دی، تر مغل نه نیول دی، تر انګریز، تر روس، تر ناټو، تر امریکا، و پنجاب خدای دې غرق کا.
صحیح، مننه یوسف امین صاحب، مننه چې پروګرام په ختمېدو دی. دلته له تاسو ډېره مننه چې د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ. کور مو ودان اوریدونکو، د تاسو د هم کور ودان وي چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید. سلامت اوسئ.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نګران دی، سمره خیستا افغانستان دی، وی ګران دی، سمره خیستا افغانستان دی. پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا، دا خاوره د کابل دا، دا خاوره د کابل، توګړي پښتنو ظلم پټو کې بل پول دا، دا خاوره د کابل دا، دا خاوره د کابل. پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا، دا خاوره د کابل دا، دا خاوره د کابل. کیگی دارنا د چار گل دا، دا خاور د کابل دا، پشان د گل نو چی پرتے پور بل دا، دا خاور د کابل دا، دا خاور د کابل.